ستړي مشه په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم. په دې خبري غړې کې مهمو راپورونو ته ځای ورکړل شوې ده. اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. تا خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پوسټر منځ په جګړه کې 15 کسان وژل شوی دي. نن په کوټه کې د سرکاري ملازمینو او پولیسو تر منځ اخوډب شوی دي او ایران او اسرائیل د اوربان اعلان کړی. د خبرونو تفصیل په جنوبی وزیرستان کې چارواکي او ځای خلکوای په یو وسلوال بریده او د پوس په ځوابي دزو کې درې سرتیر او دوه مېرمنې وژل شوې دي. د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عثمان مسید مشال ډیو ته ویل چې نن سهار د برمل تحصیل رغزی سیمې په منډي خلسی مکه سهار ته بجې نامعلوم وسلوال او د پوس په نامعلوم وسلوالو د پوس پر قافلې برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې درې سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. هغه وایي د ډزو پر مهال یو لسی ګاډی هم په نښه شوی چې پکې دوه مېرمنې وژل شوي دي او څلور کسان ژوبل دي.
بالکن شهیدون دی او درې زخمیان دي او څلور سیویلین زخمیان دي چې ډي اس پی هسپتال ته تللي دي. او د دوی زنانه خو دی لا ته بیډ باډه په موقع د تکلی ته وړي په موقع چې کیما ګنټا څورا د فایر غا وشو په نه بعد چې کیم زخمیان شهیدون وي دغه کړوس ولا کا کلیر دو روټ کلیر دی شای نشته.
تروسه کومه وسلوالې ډلې د بریټ پاړه سند ویلي خو یو عیني شاهد ډاکټر منهاج وزیر مشال لډیو ته ویل دا نه د معلومه چې ولسی کسان د پوز او کد وسلوالو په ډزو لګیدل دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر دې وړاندې هم د پوز او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې ولسی کسان وژل شوی دي او یا هم جوبل شوی دي چې پر ضد خلکو مظاهره کړې دي. چارواکي وایي د باجوړ په واړه ماموندو سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیر وژل دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا ته بجې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا په دې برید کې د باچا په نوم د پولیسو سرتیر اول ژوبل شو چې درملنې لپاره د باجوړ ښار روغتون ته ولېږدول شو خو نوموړي د ژورو زخمونو له وجې سا ورکړه. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. نن په کوټه کې د پولیسو او سرکاري ملازمینو ترمنځ اخوډب شو. په کوټه کې د مشال لډیو خبريال وایي سرکاري ملازمینو نن د صوبایي سملې مخې ته د احتجاج او پرلت اعلان کړو. دغه ملازمین د نوي مالي کال په بودیجه کې د معاشونو د لوړوالي غوښتنه کوي. سرکاري ملازمینو د کوټې پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه خو بیا چې د صوبایي سملې لوري ته روان شول نو پولیسو مخه ونیوله. پر دې مهال د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ اخوډب شو. پولیسو اوخلن ګیس استعمال کړ او ځینې مظاهره کوونکي ونیول. کوټې ښار د پولیسو مشر اس اس پی نومان ظفر وایي تر اوسه دیرش مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ناندرۍ له وجې دوه خبریالان هم برسیران ژوبل شوي دي. په کوټه ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د زرنج رکشي او د سپرلیو د مزده موټر ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. د شالکوټ تڼې مشر اس ایچ او محمد عابد مشال لډیو ته وویل په زرنج رکشه کې ایراني تیل په بوشکو کې ځای پر ځای شوي او د مزده موټر سره له جنګېدو وروسته اور لګېدلی دی. په پیښه کې ژوبل تنان د بولان میډیکل کمپلیکس ته رسول شوي دي او ډاکټرانو مشال لډیو ته ویلي چې د ژوبلو تنانو وضعیت نازک دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوی طرح وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو و پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نه وخت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلې اوتنبایو و بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحا کې غونډې وشي چې هلته به دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته چې اسرائیل او ایران اوربان کړی یا د دواړو هیوادونو هم د جون په څلېرشتمه د اوربان پخلی وکړ. ټرمپ نن پر خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل لیکلي اوربان عملي شوی دی، لطفا سرغړونه ترې مه کوئ. خو د اوربان له اعلانه لږه شیبه مخکې هم ایران د اسرائیلو بیرو سبا ښار په توغندۍ وویشت چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شول. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه چې د جون په دیارلسمه شروع شوې وه دولس ورځې دوام وکړ. په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې او پراخې ویجاړې هم رامنځته شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشې، تاسو له مشال لړیو خبرې ګډې اورئ. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په جنوبی وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې پنځه کسان وژل شوي دي، ریپورت پی لرو. په کورما کې خلکو پرون د امن لپاره مظاهره وکړه. په سوات کې د سولې لپاره یو ورځنی سیمینار وشو، یو ګډونوال پاړه وای
په دسي حال کې زمنګ عمل ترقی نشي کولای سو پوری چې موږ د خپل عوام په اعتماد کې ونلو او د ته دغه هغه حقوق ورنکو، دا هغه دغه هیڅ دغه ورته ورنکو، حیثیت ورته ورنکو، زمنګ مل مخکې نشي تللی.
په پیښور کې افغان کمشنر وایي پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي.
ان شاء الله گورنمنٹ پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي. کی پی گورنمنٹ چې کوم دی هغه هم دا یو اعلان کړی دی کم خلک تل غواړي فیسلټی ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند میرمنو ته په مهمو عہدو ځای ورکړی. وړانګې لوړۍ ته هم په صوبایي کچه باندې مسؤلیت ورسپارل شوی دی. هغه په اړه وایي
په پارټۍ کې دننه ښځو ته په ډېرو مهمو ځایونو باندې ځای ورکول دا یو ډېر لوی کار دی. یو زه چې په صوبایي صدارت ته کوم ماته راکړی دی، دا زما د پاره یو لوی بار دی.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې. نن په جنوبی وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې پنځه کسان وژل شوي دي چې درې پکې سرتیري او دوه ځایي مېرمنې دي. ځایي خلک وایي نه پوهېږي دا مېرمنې د وسلوالو که د پوځ په ډزو لګېدلې دي. پر پوځ د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. نور حال د اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار اوته بجې ناپېژندلې وسله ولې په تحصیل برمل راغزي سیمې مانډي خلک شي د پوځ په ګاډیو برید کړی دی. یو د ډزو بدلون په نتیجه کښې یې د پوځ درې سرتېري وژلي او درې نور یې پرهار جلګې کړي دي. او د ډزو په ضد کښې د زوی خلکې سوارلۍ یو ګاډی هم روغلی دی چې په نتیجه کښې دوې ښځې وژل شوې او څلور نور کسان پر هر جلی شوی دی. د راغزی تونه مشر عثمان ماسید په پوځي گاڑی د ناپېژندلې وسله ولې برید کښې ډېرو مخامخ شوې مرګ ژوبلې په بره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
درې بالکین شهیدون دي او درې زخمیان دي او څلور سویلین زخمیان دي چې ډي سي هسپتال ته تللي دي. او دا دوه زنانه خو دي لته بېډ باډې په موقع ده ته کلي ته وړي. فلحال دوه زنانه صرف مړي دي، ساړي پته یې نه لګي. سویلین ګای دا آټھ بجې لاس ټایم آسپاس میجرازګي تونه نه پورته بار چې خمران سر ته ځي منډي خوله پی ډي پالټې بندې. او دا ګاډی چېرې پر وډ دا سول سوارلۍ ګاډی و په دا خمران سټر راونو بس په دغه فایر په زر سره غلی په موقع چکیم ګنټه څوره دا فایر هغه وشوه. په نه بعد چې کوم زخمیان شهید
دغی پیشی سترگی لیدلای حال دی راغزی سیمه ڈاکٹر منہاج وزیر مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
آغا دو گناہ کا سنچی کیمی دوی زنانا پکے شایدون شوالی یو سڑائی و داغ درگو شایدون شوال او پا موقع بندی دوی زنانا زخمینی دی او دو سڑیون زخمی دی تلور زخمین دی در تلور که دوی نیدی دی او دو سڑی دی در جو کم زخمین دی در اونا پس پتال که دی او داغ که در سڑای جو کم یو تیری اسو دی خان تا پیز بکان دی در خلو رغلای و موقع بندی در گیر بایی چی کم گاڑی دی در داغ که تلالای و نو داغ دو امبولینس که ما یو تیم دانور کسون ریفر کر پابل که نیش زخمین رو بڑا.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل راغزی سیمه مانډي خلکشه د پوځ په ګاډي د برید ذمهواري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د پوځ او وسله والو ترمنځ په جګړه کې ولسی خلک په پراخه کچه د سر او مال زیانونه ویني. دوی په دواړو غاړو غږ کوي چې د ولس خوندیتوب ته دې پام وکړي. بل پلو چارواکي وایي هڅه یې ده چې د وسله والو پر ضد د عملیاتو پر مهال دې ولس ته تاوان ونه رسیږي. وسله والې ډلې په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روان نامنه یو فوز وسلوالو ترمن نخته یو په بل بریدونو عام ولس د تاوان سره مخ کړي. دوی وایي چې د دواړو ترمن جګړه کې عام خلک په منځ کې ګیر شوي، ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. د شمالی وزیرستان مشران او اتمانځای جرګې ویان مفتی بیت الله د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د سپلګې سلور کلیو خالی کولو په اړه جرګې څه نتیجې ورنه کړې. نو فوز بیا د غلطه وسله والو زیات کاروایی په مخه ماټر ګولې او بریدونه پیل کړل. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویاند جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د داسې جګړې ښکار شوي چې پای ته نه راسي. تل یې تاوانونه لیدلي. کله هم چې فوز وسله وال یو بل سره جګړه پیل کړي نو تاوان یې ولس غمي.
قربانی سمرا برداشت دخل کے دخل کے ختم شو کا مخ بھی نہیں خپل کاډه وخلی او بندي بستی لکه په طرف دریمي نسلینا پر ستر شول او دا څنګه خپل منطقي انجام تر سینې مش دا وی ټولست هولډرز ته د ژوند تر ولې کم اس کم هغه یوال یار په شمول جوړ دی چې دا سینمونه طریقه وشي.
دا جون په درويشته ما غرمې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلی ول چې فوز پلګا کې وسله والو زیات کاروایی وکړه. سو ساته پس ډزې ودرې دي او فوز د غلط خپل پوسټو ته راشن ترسیل یقیني کړ. د ځلی انتظامیه یو والا چارواکی د جون په 28مه د شپې مشال ریډیو ته ویلی ول چې د سپلګه سلور کلیو مشرانو ته ویلی ول چې د دغه کلیو شاته د فوز پوستي دي وسلوال د عامه آبادۍ نه په بریدو نه کړی پوستو ته راشن نشي وړلې. نو ورته وویل شول چې یا خو پوستو ته دوی خپل راشن ورسوي یا د بیا وزي چې فوز خپل کاروایی وکړي او عام خلک غزمن نشي. چې دا غې پس د جون په درويشتمه فوز بیا کاروایی وکړه. د میر علي اوسیدون کې عبد الله داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فوز او وسلوالو ترمنځ جنگ دوی ښکار شوی.
د تیرې سکو لینا په مختلفې نومې د حال کې د ولس مارګ ریبلا لګیا او کلا ټارګټ کلین وی کلا پرشن وی کلا کرفیو وی نو دا د دوی فرقې نه په میو سره چې کیما جنگ جګړه راونه د ټارګټ یو ولس تا کایو طرف تا یا ولس ټارګټ کوي کبل طرف تا یا ولس ټارګټ کوي. نو مش دریا سات نه بار بار دا غشتنا کړی دو په احتجاج په جلسه په جلسه اونن بیا دا غشتنا کی چې مزید دریا سات په میر رحم او په میش دا باقی ژوند په کارو را تیر کی.
د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او صوبایي وزیر ملک نک محمد سره مو چې د سیمه د دغه حالاتو په اړه سو زله تماس ونیو او په واتس اپ شمیرا مو ورته پیغامونه پرې خودل چې د نو ما وړي خپل حلقه د ولز د ستونزو په اړه موقف واخلو. خو نو ما وړي په وار وار رابطه پرته هم هیڅ جواب ور نه کړ. میرام شاکه مو چې بیا د فوز یو لوړ پوړی افسر نه و پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې فوز پلګا کې خپل پوستو ته راشن ترسیل یقیني کړ. د کاروایی پس وسلوال و تشتیدل پورا هڅه کړي چې ولز ته زیان نه ورسی. خو هغه څوک چې د وسلوالو مرسته وکړي پر ضد به یې کاروایی کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د جون په درويشتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلي ول چې پورا هڅه کړي چې عام خلک په داسې کاروایو کې اغیزمن نشي. فوزي مشرانو سره هر وخت پر اړیکه کې وي. په میرامشا کې د ځلې انتظامیه یو بل چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل چې د پرون کاروایی نه پس خاموشي ده. د غلطانونو هیڅ ډزې یا کاروایی نه ده شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
درنو اوریدونکو، مشال رادیو تاسو لپاره هر ورځ سوار لساته خبرونه لري. دمغړې ته په دغه خبرونه کې دوه ساعته په ژوندې بڼوي. د پیښور په وخت مخام لښ پګو تر وو او بیا د شپې د نهو نه تر لسو بجو پورې دغه خبرونه چې تاسو یې اوري خبري کړئ. دا په دې کې د ورځې تازه موضوعات وي، ریپورټونه وي، شننه وي، تحلیلونه وي، مرکې وي او د یارانو مشال خبرونه به د شپې له نهو تر لسو بجو پورې خبریږي چې تاسو پکې هم ګډون کولی شئ او د خپلو سیمو حال راکولی شئ. اوس هم یو بل رپورټ. د کورمې خلکو یو وار بیا په سیمه کې له وسلوالو غوښتي چې کورمه دې پرېږدي او نورو سیمو ته دې لاړ شي. دوی وایي دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې کله وسلوال په سیمه کې موجود وي نو پوځ پرې عملیات کوي او بیا د دواړو خوا په ډزو کې ولس ته مرګ ژوبله وړي. دوی له حکومت هم غوښتنه کوي چې امن دې پر ځای کړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې ځایي اوسیدونکو د وسلوالو بیرته ورتګ او د پوځي عملیاتو پر وخت ورته نقصانونه د اوریدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د ګلپورز لزګونه احتجاج کوونکو له صدې پرېس کلبا تر بازار لرینو کړو او بیا هغلته په مرکزی چوک کې په سړک تر څو ساعته کېناستل چې هغوی وروسته د سیمې امن بیرته قایمولو، د وسلوالو په مستقله توګه مخانستلو، د پوځي عملیاتو پر وخت لا نقصانونو بد ساتلو، د رسیدلي زیانونو ازاله او لا زورولو ډډه د کېدلو غوښتنې په خپلو تقریرونو کې وکړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وایي د سیمې خلک دې پر روان ظلم غلې پاتې نشي او قانون په دایره کې دور باندې خپل غږ په مؤثر انداز پورته کړي چې نورې مخه ونیستل شي.
مونږ د دغو بچي مرګونه نه خپه کوي، دا موږ نه خپه کوي. زما پښتنې ته بریګیډیر یا کارنل یا ایم پی ای یا ایم این ای یا دی لکه مشر یا دی لکه ملا دی دا غو بچی پختنی ترغله کنه ترغله دا من خپه کوي، دا من خپه کوي. دای تو خموشی دا من خپه کوي، د تو ادب بی وسی دا من خموش کوي، د تو بی تی پکی دا من خموش کوي، د تو په دار کم بچی باندې سړی نه تر سی کې رو چاته گینا خبر نه کوي، حرکت نه کوي، احتجاج نه کوي.
په منځنی کورما کې لسمو دی راهسې د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې یو ځل بیا د وسلوالو بیرته تر ورتک پس مقامی خلک د دړکو تختولو او وژلو د پیښو سره مخامخ شوي. که څه هم پوز د وسلوالو پر ضد څو ځل عملیات وکړل خو بیا هم هغلته موجودیت لري. د تندو سیمې مولانا عصمت الله وای مخکې شویو د پوځي عملیاتو لپاره کورونه پر دغه پرېښودل چې علاقه به پر امن شي خو پر ځای د نقصانونو رسیدلو هیڅ فایده ورته میلاو نشوله.
زه خپل خور لور په خیمو کې نور نه شم برداشت کولای. ریاست ته ټول لپاره مو خور لور رغلی و په دکم کې پراته و، ګټه ته کولې کو ته مورنګې دو، ګټه ته کولې حیا د مو ختم نه ده، ګټه ته کولې عزت مو بربدې دو، ګټه ته کولې نو ژوند د مو بربدې دو، ګټه ته کولې بډا په دې سره غرم سو دي چې مو کې د مو پلور د مو تر د مو ور پر پر کې مو ته میرو څه شي شو څو نور لا کده راکولې چې کومه سروې د مقرره کړی و چې نیمه جې تدلې نیمه اکاست تل.
په مزنی کورما کې ل 2023 کال را پدې خو داسې صورتحال را جوړ شوه چې د مقامی خلکو تر مخ وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي خو چې په زور پسې ورشي نو له هغه ځای غایب شي او بل چرته لاړ شي. خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا ورشي او هغه تل خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت مقامی خلکو ته نه یوازې مالی تاوانونه واوریدل بلکې ځاني زیانونو سره هم مخامخ شول چې پر ضد احتجاجونه روان دي. د کوچي خواجه نهید وای که خپل حق غواړي بیا د دشتګرد بولي خو چې خلک راته ووژل دا هیڅ خبره نه ده، حالانکه تر ټولو غټه دشتګردي بېګنا او معصوم خلکو ته زیانونه رسول دي.
دشتګردي دا نه چې زه د خپل هغه غواړم، دشتګردي دا نه ده چې زه د خپل هغه غواړم. دشتګردي دا نه ده که د تا بچی کرنې نه د سړي چې ته بچه کوي د یو کرنې بچه او سفر شهید شوی دی، د یو چرنې بچه شهید شوی دی که شهید کېږي
بلخوا
په دغړه ضلع انتظامی سویلی او نه تر اوسه پوز او پولیسو دریز مخې ته راغلی. البته یو امنیتی چارواکی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په منځنی کورما کې د وسلوالو موجودیت پخلی کړی دی. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي، خو د هغوی مستقل او ښکاره ټیکانه هغه ته نشته. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي چې دا به تر هغې جاری وي چې علاقه له وسلوالو تر پاکولو پس هغلته امن په پوره ډول قائم کړی نه وي. چارواکي دا هم ویلي که څه هم د پوز هر ممکن کوشش دی چې څوک د عملیاتو پر وخت ونه ځوروي، خو چونکې خلک له خپلو کورونو وتلي نه دي او وسلوالو هغلته پناهګانې اخیستي، نو خامخا په دغه صورتحال کې ورته د نقصان رسیدلو خطر شته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د مومندو د محمد ګډ سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې هلته یو غیر فعاله روغتون دی بیرته فعال کړي. دوی وایي په دغه روغتون د دوی ډیره گزاره روانه وه، خو روغتون له ډیرې مودې نه غیر فعال دی. چارواکي وایي په اونۍ دوه کې به دا روغتون بیرته فعال کړل شي. نور تفصیل له شهنواز ترکزینه.
په مومندو کې یوازې نه پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 مانا پبلک پرائیویټ پارټنرشپ، چې د عوامي او نجی شراکتداری د نظام د لاندې شروع شو. د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل، روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافي مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
دې سره د بیزو چې کوم تحصیل دی، دغه ته کوم علاقې دي، موساخیل دي، دغه سورانه او خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې، چمرکنډ، لنګار او بیا د خوا ناوګۍ او بیا د خوا په سراشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی، د ویزو علاقه تحصیل یمبار، د خلک به دې تر اتل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې په سناسه شکل کې کېدلو.
دغه روغتون په 2000 کې د محمدو په محمد ګټ نومې سیمه کې صوبای حکومت جوړ کړو. دغه روغتون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران، ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. د رکاړ اوسیدونکو زبیر خان وای له هغې چې دغه روغتون بند شوی خلک د ډېر مشکل سره مخ دي، ځکه سیمه کې کوم ښه روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پیښور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وخت کې چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم این اے ایم پی اے هغه مسته په ضلع مومند کې د پی ټی آی دی، نو مهرباني هغه ته چې په دې هسپتال باندې فوکس وکړي او باقاعده دې خپل هسپتال دلته ولګوي او تنخواګانو کې هغه ته کومې مسلې نه دوا کوي، رکاوټې نه جوړي.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظورې کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو، د جون په 23مه د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دې کې پیسې ټولې ورته میلاو شوې دي زما په خیال سره چې د نوي فنډ د پاره نن ماته منسټر ویل چې هغه موږ لګیې صرف د زموږ هسپتال پاتې دی، نو ټول شوي انشاءالله یو 10 دن کې دننه دننه به خریدا دا سټارټ شوي.
د سپو دغه روغتون دروازې اوس بند وي، هغلته هیڅ څوک علاج نشي کولی. خو دغه سیمې خلک بیا هم وایي روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
دا مشال ریډیو د نن په سواد کې د امن لپاره یو ورځنی سیمینار وشو. په دې سیمینار کې خلکو پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو د حکومت ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د پښتنو سیمې ټولې نارامې دي او هله آرامېدای شي چې حکومت ورته سنجیده شي او داسې اقدامات وکړي چې د ولس د غوښتنو سره په ټکر کې نه وي. نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی.
د
د سوات ډیپټی کمشنر سیدو شریف په دفتر کې جوړ کړی شوی یو ورځنی سیمینار چې د مذهبي او جرګي مشرانو په امن، ورورولۍ او برداشت کې ګیردار په اړه و. پکې د ضلع سوات بیلابیلو تحصیلونو، مذهبي مشرانو، مدني فعالانو او خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب د موضوع په حواله تفصیلي وینا وکړه او چاپیریال کې امن ټینګ ساتلو، برداشت راوستلو په اړه د شریک کوونکو نه د مرستو غوښتنې وکړې. سیمینار کې زیاتره شریک کوونکو د حکومت په پالیسیو ټکونه وکړل او سیمه کې ترهګری، ناامنی، عدم برداشت د حکومت پالیسۍ وګرځولې. سیمینار کې شریک ځای لیکوال، شاعر او مدني فعال فضل محمود روخان ګستا مشال لیډو ویل چې د وطن کې د اوسیدونکو او حکمرانانو ترمنځ لوی فاصلې دي. تعلیمي نظام ژوند جوړ طرز بدل لې، ځکه خلکو کې ناقلاری ده.
په دې حال کې زمونږ عمل ترقی نشي کولای سو پورې چې موږ د خپل عوام په اعتماد کې ونلو او د دې ته د هغه حقوق ورنکو، د هغه دغه هیڅ ورته ورنکو، حیثیت ورته ورنکو، زمونږ عمل مخکې نشي تللی. دا یو خلیج دی، یو ډیر لوی خلیج حایل شه دی په دې کې چې دا به ختمول غواړي او دا اشرافیه، دا مقدر طبقه، دا خلیج سیواکۍ عوامي ختمي خو دې سیواکۍ.
سیمینار کې شریک د سوات آزاد خبریال برکت علي ویل چې زیاتره ریاستي ادارې په خپل د ملک په عین عمل نه کوي او ادارو ته چې کومې ذمہواري حواله شوي د هغې سرغړونه کوي.
زمونږ ادارې چې دي هغه د عین تحت کار نه کوي. کوم عین چې دی په کار ده چې هر اداره د عیني حدود کې خپل کار کوي، نو دا نمونه رجحانات په نه پیدا کیږي. زمونږ جسټس سیستم تاسو وګورئ، هغه څونه خامیانې دي. دا ټول چې راځي چې دا د اکسټریمیزم چې دا هغه بنیاد روخشي، په خلکو کې هغه نفرت پیدا شي چې زسی جل وکم آسان حل ماته څه دی، کم تباهي وکم، دغه دماکه وکم، دغه سو وکم. خو دا ډېر شی وجوهات په کار ده چې دی کې چې کومې خامیانې لر کړی شي، دا هغې نه پس چې دی که بیا مونږ خبره کوو نو هغه به ځای نیسي، هغه به دغه نیسي. د خلکو هم ذمهواریانې دي، خو د حکومت ډېره غټه ذمهواري ده، د نظام ډېره غټه ذمهواري ده، د چارواکو ډېره غټه ذمهواري ده.
د سیمینار مشر منبا د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مذهبي مشر محمد طیب قریشي وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتلو کې ترهګرۍ مخنیوي او خلقو کې پوهه راوستو کې مذهبي مشران لوی کردار ادا کوي. دوی ویل چې چاودنی کول، هدفي وجنې او د ملک په ضد کارونه کول وړاندې نه مذهبي مشرانو غیر اسلامي کار ګرځولې.
دې باندې چې زموږ طرف نه زیرو ټالرنس چې موږ دا خبره نشو برداشت کولې. 50,000 مدارس توسیخ کړي دي چې په پاکستان کې الحمدلله سل خو ولاړ پټکی والے دي. هغه دا ویلي چې په پاکستان کې د دهشتګردۍ اجازه نشته، نه د ترخګري. او زما خیال دی چې دا اسی د مذهب سره جوړ دا نامناسبه خبره ده. تاسو په مغربي دنیا کې وکړه مسلمانان یې مړ کړل او څومره واقعات شو چې هغوی د مذهب سره د لری لری پورې څه کار نو. زما خیال دی د دې کار چې دی دا د مذهب سره نه دی، دهشتګردي په هر ځای کې ده، په هر مذهب کې شته. داسې خلک چې هغه منفي عناصر دي او د نقصان خبرې کوي، خو زما خیال دی دا بل طرف پہ حاوی دی او انشاءالله ګټه به هم د دې حاوی خلکو وي که خیر.
د پاکستان ټولنیز همغږی، سولې او ملي یووالي اداره چې ورته کے پی سی وی نوم ورکړی شوی، ډایرکټر جنرل کاشف ارشاد هم سیمینار کې شریک وو او د ګډون کوونکو تجویزونه نوٹ کول. وروسته کاشف ارشاد مشال ریتو ویل چې د ترهګرۍ او عدم برداشت په اړه د حکومت واضحه پالیسي ده، خو عملداري پرې کمه کیږي او دې لپاره دوی داسې غونډې جوړوي.
هغه امپلیمنټیشن والا چې کوم سایډ دی، حکومت اوس مکمل تهیه کړې ده چې د ریاست هول آف دی سیستم اپروچ، هول آف دی سوسایټي اپروچ به مونږ لو او هر سړی به یو ځای کو ځان سره او انشاءالله یو ځای به د ملک کې امن او د ملک ترقۍ لپاره کار.
د ټولنیز همغږۍ، سولې او ملي یووالي ادارې لخوا جوړ شوی سیمینار وروسته وویل شول چې داسې دستوري به د ضلع سوات په اوو تحصیلونو کې او بیا یونین کونسل کې هم کولی شي چې عامو خلکو ته د امن، ورورولۍ او برداشت په اړه تربیت ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
ګرانو اوریدونکو د مشال لډیو نه خبري غړی د موبایل اپلیکیشن لاره اوریدل شي د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو اوس تاسو لپاره د خبرنو لنډیز لرو. په جنوبی وزیرستان کې چارواکي او ځایي خلک وایي په یو وسلوال برید او د پوسټ په ځوابي ډزو کې درې سرتیری او دوه میرمنې وژل شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یو عیني شاهد ډاکټر منهاج وزیر مشال لډیو ته وویل دا نه ده معلومات چې ولسي کسان د پوځ او که د وسلوالو په ډزو لګېدلي. چارواکي وایي د باجوړ په واړه ماموندو سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلی دی. د باجوړ د پولیس ویان محمد اسرار مشال لډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په کوټه کې د پولیسو سرکاري ملازمینو ترمنځ خوډه بشو. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال وایي سرکاري ملازمینو نن د صوبایي سملی مخې ته د احتجاج او پرلت اعلان کړو. دغه ملازمین د نوي مالی کال په بودیجه کې د معاشونو د لوړوالي غوښتنه کوي. د پولیسو او د مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې دوه خبریالان جوبل شوي دي او پولیسو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولې دي. په کوټه ښار کې په ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نور جوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د زرنج رکشي او د سپرلیو د مزدا موټر ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه څرګندونه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته چې اسرائیل او ایران اوربند کړی، یادو دواړو هیوادونو هم نن د جون په 23مه د اوربند پخلی وکړ. ترنو اوریدونکو د خبرونې دوه مینې مې ته ورسېدو. که وخت لرې را سره پاتې شئ ځکه دلته هم مهم رپورټونه را سره دي. تل ابیب او تهران یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو دولس ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او تهران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه وشول. د ایران اټومي تاسیسات بمبارد شول او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوې. سلطان محمد سرور د مرکې پیل کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی پوښتلې ده چې په دغه جګړه کې د سیمې وضعیت څومره بدل شوی دی.
سوله هاز رو باید ارتا بولیدل سی یا موضوع داده چه آقا پا حقوقی لحاظ باید سره بود سیری چه پا منزمی خطیز که سلده رو کلونا دی بشری حقوق و قواید نقصی ویدی مثلا دی فلسطینیان پا حق لا یا به اروس ده پا نور نرایوال و موازین و اکده سوری قضایه ده عراق مسائل او دوست بیانو دی ایران مثلا چه پا حقوقی لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقص و په دمانه چې اسرائیل حمله وکړه وروسته امریکایانو حمله وکړه دا یو اړخ د قضیې ده. د بلې اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دیو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نظر
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي زه فکر نه کوم چې تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوي چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته ور وړاندې شول او ښکار شول. د بلې خوانه واضح ده چې اوس په دوی دا هېوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي او دا انډول په دمانه چې نور د سیمې هېوادونه به هم دې حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هېوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین او دا هېوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي، د دې لپاره چې دوی هم نس کېدلې چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نه شي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هېوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښې نښانې نه لیدل کېږي.
د سیاسي چارو پو نصرالله ستانکزی و چې زموږ همکار سلطان محمد سرور ورسره مرکه کړې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد ساپی وای په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وای د صوبایي حکومت کړنلاره دا ده چې خلک واپسې ته تشویق کړل شي، څوک به په زور نه وستل کیږي. زموږ خبریال اسما ګل ورسره خبرې کړې دي.
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. کومې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا څه ده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو الموست تاسو ذکر وکړو، مور دین 1 لک خلک تللی دي کی پی کی نه تو خم بارډر نه، پرې کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سنټر نه تللی دي، والنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فلال دا خلک تللی دي او نور دلته کی پی کی کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی، چې کم خلکو ته ډیر ستونزي وی گوچ گورنمنٹ ته ویلی دی چې تاسو اوی سنسټایز کړی دی چې تاسو لاړ شئ، نو کم خلک چې تل غواغي وی تللی دی او نو دلتا کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دی، نو اغه هم دغه ګل کوي چې امنګ ته دتلو ویلې کیږي، نو دا اوی د پاره اسا احکامات یا تنظیمات دي.
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکھ کے پی کے کې دي، نو دا غوی ڈاکومنٹیشن برابر دی او ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹ اپ پورې چې غوی دلته پاکستان کې خپل وخت رولی شي، خپل ایکٹیویٹیز کولی شي. هغه ته هیڅ قسم سره یره نشته دی، ګو دا غوی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. ان شاء الله غوی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمخ کے ملاو شی پلان دا گورنمنٹ دا دے اگر ان شاء اللہ سو ٹائم کے فیڈرل کیبنٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اگے مانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا داغی میں سے ایک وجہ دادا چی چونکہ دا پاکستان ہم دا دوی وطن دے اور افغانستان ہم دوی وطن دے نو خواہش دا دے چی دوی خپل ملک تا پیو باعزت طریقے سرا چی دوی التا خپل روزگار او سمو یسر وی او دوی التا خپل وقت تے رولے شی نو زمان دا حکومت دا خواہش تے چی دوی لار شی والتا سیٹل ڈاؤن شی پا خپل ملک کے
سم دا بیا دا وی دا پارا دا رہیش دا پارا سا انتظامات دا سشتا چی دا اوی دا غا تسلی که منگا لار شنو منگ دا والتا سا دا سستون زی نی
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا هغه ځی گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره د دوی لپاره سلس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل دلته غو زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دي هغه ریفوجیز تم اویلیبل دے سنگ چو پاکستانی تے اویلیبل دے زمگ دا کمشنریٹ سائڈ نہ ہم زمگ خپل دا ہیلتھ ٹیمز دی زمگ بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے زمگ کم 43 دے نو التم منگو تا فیسلٹیز ورک او او نور چم دا سے سمگ دا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرن اتھارٹیز تا دا دوی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سمد دا درشم جون چ کم دے گرمیم دے رزیات دا نو کفرس کدا خلق زین دا دوی دا پرسا خاص سر اس انتظامات شوی دی
کے پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ دا ناد را او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ترانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پی ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارډر باندې زمنګ تو هم بارډر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیګریشن او زمنګ د کمشنریټ هم دی د نورو ادارو هم دی هغه دی فیسلټی
سموتھلی
کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته سر ټایم د پاره وشي او گورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وی خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چسی شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ٹیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کم دے هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه اوی فی الحال سپورٹ کئی او سپورٹ اس دی حد پورے کئی چې کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری اوی ته دوی هر قسم فیسلٹی ور کئی او ان ڈیو پریشر نه چي
اڑی رضیا تمنا نا مشال ریڈیو لدا وخت را کو
ډیره مهرباني تھینک یو
د خیبر پختونخوا حکومت وای هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي دوی تشویقوي خو په زور به هیڅوک نه وستل کیږي دا څرګندونه افغان کمشنر شکیل محمد صافی مشال لډیو ته کړی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
دا مشال رادیو ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند په لومړي ځل خزینه غړو ته په ګوند کې عہدې ورکړې. د یاد ګوند مرکزي منشي عبدالرحیم زیارتوال مشال لډیو ته ویل په ګوند کې ښځو ته عہدې ورکول د وخت ضرورت و، او د ګوند مشر محمود خان اسکزي دا پریکړه لاغه وروسته کړې چې تیر کال د ګوند نوی آئین او منشور جوړ شو. وړانګا لوڼی چې د یاد ګوند صوبایي مشر ټاکل شوی، مشال لډیو ته ویلي چې دا ګوند یو ښه پریکړه کړې ده چې اوس په ښځې خپله ترجماني کوي. تر دې وړاندې په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې یوې ښځې عہده نه درلوده چې اوس یې څلورو ښځو ته په مرکز او صوبه کې عہدې ورکړې دي. نور تفصیل د مشال لډیو خبریال صمد شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتنو کمپاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپل آئین او منشور کې بدلون کول وروسته په لومړي ځل ښځینه غړو ته رتبې یا عہدې ورکړي. په دې اړه د یاد ګوند مرکزي عمومي منشي عبدالرحیم زیارتوال د جون پر 23مه مشال لډو ته وویل
د پارټي په آئین کې د ځوانانو لپاره دغه عہدې په صوبو کې هم او په مرکز کې مختصوی پایین کی لکھلی دی. تر ارلان دی موز چاہین چنگا لچا پر آوو تلی در موز پر یو لساریخا دا مرکزی کی میٹین چنگو کی دا میٹین زخو روس دو موز پر دی وطوانی دنو چگو موز موز دا زنانو آغا اوکنی جو اودی دی دا اودو تایناکی یا مکرر کی دنو
وړانګه لوڼی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ټاکل شوی، نوموړي د خپل ودی په اړه مشال لډو ته وویل
پښتونخوا ملي پارټۍ کې د ښځو ځای جوړول، ښځو ته عہدې ورکول بیا لویه د خوشحالۍ خبره ده چې په پارټۍ کې دننه ښځو ته په ډېرو مهمو ځایونو باندې ځای ورکول دا یو ډېر لوی کار دی. یو زه چې په صوبایي صدارت ته کوم ماته راکړې دي دا زما دپاره یو لوی بار دی. د کام په معنا، د ولس د ګټو، د وطن د جوړښت په معنا، سیاسي تنظیمونه چې کوم دي، سیاست یا سیاسي پارټیانې چې کوم دي، دا زموږ د سیاست نرسری دي. دوی اوږده مبارزه کړې ده، دوی د کام او د وطن د خلاصون لپاره ډېر قرباني ورکړې دي. نو بیا چې کله موږ دې ځای ته راورسېدو نو دا لوی کار دی، لوی بار دی زموږ پر اوږو. خدای یو د خوشحالۍ خبرم ده، یو ښه زیری دی او زه خپله ودی ته خوشحاله یم چې په یو داسې ګوند کې چې ښه زورور تنظیم لري، ښه زورور سټانس لري د وطن لپاره، د کام لپاره، د سیاست، د اوسنی سیاست، د انټرنیشنل سیاست او د کورنی سیاست باندې یو ډېر ښه زور نظر لري. نو داسې ګوند داسې دغه کې دومره مهمه دندې راته سپارل چې کوم دي دا یو لوی کار دی او زور ته خوشبینه یم چې دا کار د ملګرو په ملاتړ ښه او زورور وکړي.
وړاندې لوڼی مشال لډو ته وویل چې د ښځو نمایندګي په ګوند کې ډېره ضروري ده. دا غیب خبره چې یو نارینه د ښځې دومره ښه ترجمانی نشي کولی لکه څومره چې ښځه په خپله کولی سي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر کارخان ودان مشال لډو ته وویل چې و ښځو ته په ګوند کې ودې ورکول د اوسني وخت اړتیا وه.
دا چونکی اوس د وخت ضرورت دی او چې په باید چې زموږ په اگزیکټیو پارټۍ د اگزیکټیو په دغه کې زموږ ښځې خپل رول ولري او دی د ښځو څانګې دغه کې مضبوطه کې، چونکی د ښځې زموږ د آبادۍ نیمه حصه ده. نو په دې حواله باندې هم د دوی اسلامي او انساني او قانوني حق جوړیږي.
رحیم زیارتوال مشال لډو ته وویل چې په راروانو وختونو کې به و ښځو ته په ګوند کې نورې ودې هم ورکول سي تر څو د ښځو ښه نمایندګي وسي. لیکوال او ادیب شوکت ترین مشال لډو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټ عبدالصمد خان اڅکزي په 1990 کې شي. د شوکت ترین په خبره چې په تیر وختونو کې د ښځو نمایندګي وه خو ځانګړي هودې نه وې ورکول سوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر 23 جون په ښځینه غړو کې نسیمه پانیزی مرستیال مشره، معصومه حیات مرکزی مرستیال عمومي منشي، ولسمینه کلیوال صوبایي عمومي منشي او وړانګه لوڼی صوبایي مشره ټاکلې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا هوسم یو بل رپورټ تاسو د پاره لرو. او په کابل کې د پاکستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې افغان ډرایورانو او ترانسپورټرانو ته د یو کال د مدې داسې ویزي ورکوي چې هغوی به پرې هر څو ځلې چې وغواړي پاکستان ته تګ راتګ کولی شي. دا اوږدمهاله ویزه $100 فیس لري او د پاکستان د شناختی کارډونو د ادارې یا نادرا پر وبپاڼه کې لینک ایښودل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی وایي دا یو رغنده ګام دی او افغان ترانسپورټ لرونکو او ډرایورانو ته ګټه رسیږي. خو د نوموړي په وینا که فیس کم شي نو ښه به وي. ځینې ډرایوران وایي هغوی د کم یا نه تعلیم له وجې په آنلاین ډول ویزې ته درخواست نشي کولی، نو په تورخم کې د ورته پر پاسپورټونو سټیکر ولګول شي. د پاکستان حکومت وایي پولیس د سنبالول د کړنلارې لمخې په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی ده. نور حالت فرات شنوارینا.
په کابل کې د پاکستانی سفارت په ایکس پاڼه باندې لیکل شوی چې پاکستان حکومت افغان ډرورانو او ترانسپورټرانو لپاره د یو کال اعتبار وړ ملټیپل ویزو ورکولو پریکړه کړې. د پاکستان حکومت لخوا په جاری شوې دې اعلامیه کې لیکل شوی چې دې ویزې ته د کار، ترانزټ او ترانسپورټ کټګوري نوم ورکړل شوی، او د پاکستان د ویزو جاری کولو یعنی نادرا ادارې په ویب پاڼه ورته یو ځان له لینک جوړ کړل شوی. دې ویزې لپاره $100 فیس ایښودل شوی. چارواکی وایي چې هر افغان ډرایور به د آنلاین درخواست سره د پاسپورت سکین کاپی، یو عکس، تذکری کاپی او د اعتبار وړ لنډمهاله داخلي سند، TAD او د یو رجسټر شوی ترانسپورټي شرکت اجازتنامه هم لګوي او په آنلاین بڼه به جمع کوي او په ډیر لږ وخت کې به ورته دا ویزا جاری کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویل چې افغان ډرایورانو او ترانسپورټرانو لپاره د دې ویزې ځان لا کټګوري جوړول د پاکستان حکومت یو ښه ګام دی، خو باید د دې ویزې فیس راکم کړل شي او یا هم په دې فیس کې ورته د دوه کالو پورې ملټیپل ویزې ورکړل شي.
دا خو ډېر لوی سهولت شو د ډرایور او دغه دفاره، ځکه چې پخوا یې د شپږو میاشتو ویزا ورکول او هغه هم په دغه حالت کې په عمومي سیستم کې براتل ډېر وخت کنسلېدله. اوس یو ډېر ښه سیستم جوړ کړی دی، جدا لاندې او دوی به $100 تویلی او د یو کال ویزه به ورته ورکول کیږي. دا به منټیپلی تګ را تګ به کوي. نه، پاکستان خو لازم سهولتونه ورته برابر کړل او دا تر کوم اندازې چې موږ د موټروانانو او ډرایورانو سره خبرې کړې دي هغوی خوشحاله دي چې دا ښه خبره ده. او داشته پیسې چې دوی $100 اخلي دا لږ شانتې ډېرې دي. په هر صورت ډرایور او کلینر دواړه غریبانان دي، که په دې کې لږ سهولت راغلی وی ښه به وي. او یا
د افغان ترانزیت ریډ یو ترانسپورټر گلابدین مشال ریډیو ته ویل چې هر ډرایور په آنلاین طریقه باندې درخواست جمع کولو استعداد نه لري، نو باید چې په تورخم دروازه کې ورته په پاسپورت کې د سټیکر ویزې لګولو سہولت هم ورکړل شي.
دې کې یو مسله دا ده چې هر یو ډرایور خو په دې سیستم باندې پیږي نه، آنلاین کولای شي. ډرایوران څوک تعلیمونه لري، څوک نه لري، او په کار ده چې دا په تورخم په بارډر باندې ورته هلته ډیسک جوړ کړی شي او عمل تور ته سټیکر ویزا لګولی شي نو دا به یو ښه امر وي، دا به یو ښه قدم وي. دی په کار ده چې اوس دا صرف ډرایورانو لپاره دا سیستم جوړ دی، په دې کې عام خلک راننه نه وځي، عام خلک په دې کې د سیستم کې ویزې ونه لګوي ځکه چې دا ټول سیستم او ترتیب بیا خراب شي.
پاکستان په داسې حال کې افغان ډرایورانو ته د یو کال ملټیپل ویزې ورکولو پریکړه کړې چې دې ډرایورانو ته د مئی 1.5 نیټې مهلت ورکړل شوی و چې دې نه پس به ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم مخصوصو عارضي پاڼو باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای او دوی به یوازې په پاسپورټ ویزا باندې زیرازی. د پاکستان وفاقی حکومت په بیا بیا ویلی چې په تورخم د پاسپورت ویزې شرط لازمی کول د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس هم یو رپورټ چې تازه را رسېدلې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اکثریتي رایو د صوبې د روان مالي کال د 2019 ارب روپو بجټ منظور کړی دی. تاسو ته دغه رپورټ زموږ همکار غلام غوث وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کال 2015 شپږویشتم بجټ په اکثریتي رایو منظور شو او ټاکل شوی ده چې نن به د پختونخوا اسمبلی کې زمینی بجټ باندې بحث او د منظورۍ عمل پیل شي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ویلي وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي اسمبلی نه بجټ نه منظوروي. د بجټ منظورولو نه وړاندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د عمران خان لخوا د بجټ نه منظورولو د پیغام وضاحت وکړو او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې وویل چې د دوی د هرې فیصلې اختیار د عمران خان په لاس کې دی.
عمران خان کی امانت ہے، عمران خان کے پاس ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
زبیا دا خبر تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي کنه نوی نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا رستو. که عمران خان د اسمبلی د ماتول وای نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو کې سوچ نه کوي.
چې ساين کرے میں اگلما نہیں لگاؤں گا، لیکن جب عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہے گا، عمران خان نے بجٹ کے اوپر ملاقات کا کہا تھا، کوئی پیغام نہیں دیا اس نے.
د جون په درویشتما د ماخام وروستو د پښتونخوا په اسمبلی کې د روان مالی کال د بجټ د 1925 ارب روپو د اخراجاتو د ټول حجم منظوري د شپږ شپېته بیلابیلو محکمو او لګښتونو په شکل کې ورکړې شو. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې ټول لغوه کړل او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر ووتل، یعنی واک اوټ یې وکړو.
منصب پہ بیٹھ کے جو عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا. ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا چې ولې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د عمران خان د مشاورت نه بغیر د بجټ نه منظورولو خبره کړې وه او اچانک ولې د بجټ منظورولو مرحله د ماخام وروسته پیل کړه، په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
چې صوبې حکومت بجټ نه پاس کړي نو دلته به گورنر راج اتوماتیکلی لګي، فائنانشل ایمرجنسی بلے کی ہوگا، یو قسم لے گورنر راج دے او ددی حکومت با کم از کم شپا گمیشتو لزی نلومبے خودوی تا ضرورت نو خودوی بیا ہم ویل چی دا عمران خان نبے منگ منظورو علا با منگ دا بجر دو سبایی سملین منظورو دا ددوی پخپلا حاغ خبر با او حاغ دعوی با چی اغیر پورا کولی نشوالا دا حاغی نپس د خپل حکومت بچاو کولو لپاره د هغه د ساتلو لپاره دوی خپل خبرې نه وتښتیدل او وی ویل چې حکومت به مونږ خیر دی، بجټ به پاس کړو، خو عمران خان بیا مونږ ته وایي نو بیا به بدی کې بدلون راوړي. پاکستان تحریک انصاف مسله دا ده چې هغوی دې وخت په خیبر پښتونخوا کې د فیډریشن یو یونټ چې کومه آئینی مسله وه نو هغې نه سیاسي مسله جوړ کړه او هغې کې پاکستان تحریک انصاف پخپله راګیر شو.
هم تیر ماسخوتن د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د کال 2015 شپږشتم لپاره فاینانس بل اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو او د مالیو بل هم په کثرتي رایه سره منظور کړی شو. یاد دیوی چې د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قانوني چارو او فاینانس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مالی کال 2015 شپږشتم لپاره نوې بجټ وړاندې کړی وو چې د جون په 23مه د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رائے منظور شو. د بجټ د دستاویزاتو تر مخه د دې بجټ ټول حجم 2119 ارب روپۍ دی چې پکې د اخراجاتو په برخه کې د نوي مالی کال په بجټ کې د بندوبستي ضلعو جاري اخراجات 2155 ارب روپۍ ښودلې شوي چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې او د تنخواګانو نه علاوه نور اخراجات هم شامل دي او د زمشویو قبایلي ضلعو جاري اخراجات د نوي مالی کال لپاره 168 ارب روپۍ ښودلې شوي چې پکې د قبایلي ضلعو د سرکاري ملازمینو